ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه درو خطر غي وړاندې یو ځل بیا لاند خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیک تمودي په غزول غور کوي. انډین اکسپرس ورسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک تموده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپل اونیزه خبرې ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیک تموده غځولي او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نمبرني اتلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي ډګر په برید کې ووژل شول. په غبین کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی چې دوی لا هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایي میدان په برید کې د لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ یو سلاوی افغانان ووژل. د ایران کیشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې دي. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نمړې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جنلی وفا وایي د کیشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. او د ملګرو ملتونو سره منشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونی ګوتریش دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرلو مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیره هغه خیخه ونیول سوچی له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی و.
شیلر نسبت به مواد مخدره کې در افغانستان مثل
تجاوز په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکټریاک د خیخي جوړول څو برابر لري شي ودی.
په یو راپور کې به واوري چې سلګون معتادین چې له ایران څخه راسلل سوی په نیمروز ولایت کې راغونډ سوی دي.
متاتجاته د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولید د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مول ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دوه احتیاط تخت.
د ذاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې سو.
پانتن می دوه کال اول بیا می پری خوده را دیم دغه نشول لازم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
سر له نسخې له پانتن څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب دا ځل می وبخې بیا دا څه کار نکوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه خخه ونیول سوچی له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د خي جوړولو لډیرې دو سره سم د لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق سوي خيخانیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د خي جوړولو د مخنیوي یادونه کوي خو له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په ورستیو میاشتو کې د خي جوړول په بیساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری اژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوه ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوی و. دې دوه ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل سول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق شوې شیشه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل، قاچاق، کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرام شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشه کې هغه تیزاب کارول کېږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو واښه بوټي دي چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کېږي، خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي ځمکو کې هم کرل کېږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب شوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سگیا
اوس په افغانستان کې نورو نشئی موادو په پرتله لکه تریاک د خیخي جوړول څو برابر ډیر شوی دی. د خیخا تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا پر هغو خلکو خرڅوي چې خیخه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرامه شیشه، 3000 ډیرې ټابلیټکا ګولۍ او د زیګا په نوم 3500 ډیرې نشې ګولۍ نیولې دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشي مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوی دی. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې سره راټول شوی او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپل اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوی او اوس دلته نشي کوي. لدی سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد د جپ ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډاره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
زمانه شروع شد
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم چاره نه لرم او کورانی می هم نه منی د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو هلته موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم اوس دلته خاص ځای نه لرو پر سړکونو ویل کیږو
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی دی وی چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي
محمد کریم هستم مدت زیاده در ایران بودم دوباره رادم
دیر وقت به ایران کی وم له ایران څخه راوښ اړدم او نیمروز ته راغلم اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم کورانی په کابل کې ده اوس تم د پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلای نشم په نیمروز کې به سرنوشته پاتیم
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي دوی وایي چې دوی معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیز ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشي پرې خودل ته مجبور کړي دي خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل کته هم دوی په خپل لوګو امکاناتو د مرکز فعال ساتلای دی خو دوی کارکونکو ته ماشونه نه ورکول کیږي
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموګ د نارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري سموګ ګرځنده کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي سموګ همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان
په نیمروز ولایت کې د معتادینو درټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوی له درملنې پرته بیرته آزاد شوی او وسته په خپشان نشو ته دوام ورکوي
درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسلل شوی په نیمروز کې راغونډ شوی دي
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته د معتادین نورو نشو ته مخه کوي دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي لنډمحاله او اوږدمحاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزودیازپینو آخذې دي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ورو کوي د مریض ورختایي ورو کوي او مریض آرامي او کچیرته په وب محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بل اخر د اعتیاد لامل ګرځي
د خوب درمل ولی د اعتیاد لامل ګرځي
ځینې سړنې وایي کچیرته لشپګ افتونه د ډېری مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غو تحمل وړي او د اعتیاد لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کې چې هغه تاغه لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی وو هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل لشپګ ونی څخه ډیر ونه کارول شي چې دې احتیاط لامل ونه ګرځي په دې کې ډاکټر صاحبان
دغه درمل د لګي مودې لپاره توصيه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینی درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای. که څنګه
بالکل کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کوم ورځې بیا ترک یا دوا ورونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
سړنې وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي، او ځینې سړنې بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغه مودې نه ډېر درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواول؟
بالکل مونږ نه خلرو، مونږ ناروغان لرو چې وګ په لمړی کې دي خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده. د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري وګ ته نه رسیدلې بیا نور موادو ته مخ راوړل.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي. غو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا تل کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي، او لنډمهالي تاثیرات دا دي چې د حافظه کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا را جمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارامه وسی.
د خوب په درملو د معتاد کس نخې نخانی څه دي؟
نخې نخانی دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي د آرام وي، وخی وي، خوب جن وي، گیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردی پیدا کی، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په غی باندې فوکس وکولای شي. بل دا ده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپل د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانټ ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشئی توکي چې دی هغه محرک وي، مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او دی قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس دی خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وسی، کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام وسی.
که څوک د خوب درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی، یا د نورو نشي موادو غوندي وي او که توپیر لري؟
د خوب درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویل د چ د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط تخت درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي په تدریجي توګه، قطه کیږي دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نور ستونزې پیدا کیږي، او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کوم نخې نخانې چې ورسته په دکې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالې په وجود کې راځي په د باندې لکه د مرګیو حمله راځي، د غیر لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطه شي او درملنه وشي.
ایا په هدا لست؟
آیا په هیدلاست باید له معتادینو سره څه ډول لمړنۍ مرستې وسی؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لمړنۍ مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولای شو د معتادینو ضرورت لمړنۍ مرستو په تړاو په درې برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلف تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په آسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان د ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
ایا په دې لاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1216 می منځنی څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد په هنجي د دوهم کال محصول وو، خو کله چې موتات سو هر څه ځینې پاتسول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشې موادو نه نیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه موتات سو او د نشو له عمله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپله د لخلي واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه مراوړل. ما مکتب هم پیغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې اوسو هم سیمفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله، او دا نشه چې له ټیټه سوي نه سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځنې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې وو بس هماغه شیطاني لذت وو، او ملګرو تشویقي دام ول، او څومره چې د دماغ خپل هوسم وو د هرڅ موږ سره ول دغه په خاطر هم د شروع پیل شروع سو. دولس کاله مې مکتب وویل، او دوه کاله مې پوهنتون وویل په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت دې ما ډیر وو، او وروسته چې په نشو رالم نو مغه پانتونه مات د ساتیرې غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرش څه شوق را سره وو، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودره. د همدغه نشو له لاسه، ځکه ما نسوی کولای چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې وو چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډیر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکان و زموږ پلار راته ایښی و، د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم 15 ترن دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مې مخته وړل. نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه، هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زباره ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په یو څه چل نه یو څه چل اخیستلی.
ا
راځه اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي، پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پانځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه، دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خولی دی پولیسو زخامی او سای پاتلی نده ده ده دلتم گردی لکه در سیگریتی بوی چی پیدا که دلی
حالا که ود ریگا شور و نخوری
ده ده خماندان سیب ولاریم
دلتا دی چه کول
سیب مطالعه می کولا
تا پور تشا تر پورانی دی چه شای پتکره
سیب ایت سم نشتا ده 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 او گورا
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب خدی ده چرزو سیگریتی دی و جاوی ده
بله خماندان سیب
جیبونه ورته لشی که چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دا دی وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
چودري دا جیب کې شی نشته، دا جیب جیبي وګورم. قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
ته دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
چودري دا دې پیدا مې کړه. قمندان صاحب چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته پخپله نشه کوې.
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخیا چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې؟
نه قمندان صاحب محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاده.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب، خدای دې خیر کی، څه خبره ده
رئیس صاحب؟ دا لک پیژنی؟
هو پیژنم، زمونږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خوبه وی؟
دا محصل مو نشهی ده رئیس صاحب.
څه شه نشهی ده؟
هو نشهی ده، هم دا یو شی به مخ کې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول.
دا څه وای؟
او صاحب دا نور چرس هم ورسره وو. تاسو ته مې د دې لپاره راوس چې د پانتون مقررات څه دي، زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب زمونږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخه له پونتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخی، بیا داسې کار نه کوم. د پونتون اخري کال مې ده، که مې د پونتون څخه وشړی د څو کال خوري به مې وبوي وسی.
دا د اول ځل نه دی چې و دې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلو چې دا چرس کوي، او ما هم تا ته ویلو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پوری کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوي منم یې، خو له پونتون څخه مې مه شړی.
د پونتون نوم دې بد کړه، راکه د پونتون کار دی. سلنن دی بیا پانتون کیو نه وینم؟
اوس نه زمونږ سره راځه.
قمندان صاحب هم دا زما بس نه ده چې پانتون نه وشړلم او د سلورو کالو زحمتونه مې وبو یوړل.
راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. مکتب وای چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب وزر درته کوم، لمن درته غوړو، ما خوشی کا پانتور خو څه کې چې به هیڅ وخت نشنه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او زیته ځو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بل خبرونه مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.